بجې شپې احمد چې بریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل تر هغه چې پر افغان شوزو ونجونو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي د دوی حکومت په نړیواله ټولنه پر رسمیتونه پیژني روزا اوتنبایووا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه د دې هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له دې وروسته خورا کم شوی دی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ اغلی اوتن بایووا د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خړو خوندیتوب نه لري او 2.7 میلیونه کسان د لوشي د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون شنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ د غراز ویلې دي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت حواله عمل هم ځپلې شوې دي. د هند سرتیاسم نریندرا مودی په نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وښخي شي. نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د 2014 کال رئیس چې مودی د هند سرتیاسم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپایت ورسیږي. پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وطنې د انسانانو د قاچاغ په تور نیول دي. دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه دي وی بړي تر ډوبېدو وروسته نیول شوی دي. په دې پیښه کې تر 1500 ډیر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو. پولیسو یې چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاغ وړي قاچاقي وړي. یو کس چې له پاکستان اروپا ته ځي قاچاغ بر د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاغ برته د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډلو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لویدیځ کې چې سنندچ په مرکزی زندان کې سار وختي اعدام شو. د راپورونو له مخې پرون د خلکو یو لوی ډله د زندان بهر راغونډه شوې وه او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې څلور دیرش کلن مصطفی اعدام نکړي. دا کسان تر سهار پورې له هلته انتظار و. مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وګړي په وشلو تورن شوی وو. د راپورونو خبره شوې ده چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی وو. ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې تودې هوا ته نړیوال بانک اندیشمن دی. طالبانو مکتبونه رخصت کړي او خلک وایي
بس سش کال ګرمي زیاته ده نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکري سره مخته اکثره دلته برمی وچ سوي دي. د ګرمۍ پر اتاک سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده پر طالبانو غږ کړی چې د محکمې له حکم پرته دې چا ته سزا نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند سرتیاسم سفر څارو او د سپورت نړی پروګرام هم لرو. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ لوبي لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرمه وي. په کابل کې د هوا پیشندنې ادارې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي. طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله شونځي ته خبرګولې له دې شمېر چنګاښ تر 12 رخصت کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
نړیوال بانک د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي. نړیوال بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې د نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسیدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له مځکې د برمو کوشېدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې څخه د چنګاښ تر 12مې پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړی دی. تاسو چې غرمه کې کورو ته ځئ، کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤل محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو اتو ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نور هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټیشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي. چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
چې ګرمي زیات بعضی خطرات جدی برای صحت زندگی.
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدی ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبیا او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مورقي چې د اوبو کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کیږي. چل وهلی او هغه ناروغۍ څخه چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص کې در ساحه باز او در مزرعه مصروف زراعت هست.
پاندې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پاله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی چې د نورو ستونزو تر څنګ د کروندګرو کښت هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت لوري د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سه‌شنبې پر ورځ خپور شو. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا هبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړونده کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لورې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شوي پخواني خبریال، شاعر او لیکوال زبیولا عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر نږدې کېدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد یار ازادي راډیو ته وویل
دوه شاوخه دوه میاشتې کېږي چې د زبیا یار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرفي کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس دغسې ساتلی طالبانو. دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هیڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم مو راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم مخته راښیي چې په دغه جرم مو نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیکه زنداني د هر ډول اصول خلاف عمل دی. ذبیح الله عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی او چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ویلي و چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومو جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متی الله ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هیڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متی الله ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراری افغانی الاصل خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون استاد رسول پارسی په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزی او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قومندانۍ د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایی هم د طالبانو لخوا نیول شوی او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دی چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو او یا هم لختو ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عام دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړونکي مجرمین ګڼل شوي او اړوند مسؤلینو ته د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر سپیا ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم زیري قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیول سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري طالبان په خپل سرو نیونو وژنو او شکنجه کولو تورن شوې دي. نږدې دوه غونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو شکنجو ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. د راپور چې د رواني جون میاشتې په اتمه خپور شو پکې راغلي و چې د راپور د سیمې د نه وش عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپل د طالب وسلوالو لوري شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو له لوري دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وای چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپدې خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي. چې تاسو په تیرو څو ورځو کې د سند پولیسو لخوا نشته درې سو نور هم نیول شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
په کراچۍ کې د افغان کډوال مدافع وکیل مونږ زکه کډوای چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپدې خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بند شوی دي. چې تازه په 13 ورځو کې د سند پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوی دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي چې کډوال اسناد لري کې نه لري دوی نسی. نو موري ازادي راډیو ته ویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغه سي چرته مومنی بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته. کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ وځل د عدالت نه بری کو سي بیا ګورو د دریم ځل بیا نیولې وو.
هغه لیکه کار زیاته کړ چې بندي شوی افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بیلابیلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عملیات څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړ شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي و چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي. دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې نه میاشتې وړاندې له خپل څارندوال زوی سره پاکستان ته راغلي. د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه.
نیولی وو، بیا څلور زره روپۍ جیب کې وو، موبایل وو، کاش ګیرې ډېر وو تکړې وو، دا کمیس لکسې سوی وو، جانکارې لکسې سوی وو، بیا یې پیسې موبایل کې ناخوستې وو، بیا یې کوشش کړې وو. وایم چې دغه دکان پورې چې ځو موږ په غلا باندې ځو، ګورو چې پولیس نه وي، موټر نه وي، ځو یو شی اخلو او بېرته منډه کوو کور ته راځو.
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وای، کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو.
دا کوټه دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ساسو کسان به پورچې ونی، دا زمونږ پاسپورټونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي، ګډوډیا چولې دي، دا زما د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکې چې زه تاسو تاڼې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې دي، بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستن شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې، ویلي دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبرې له بعده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو حل کړي. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی، زیات نفوس ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللي ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي، او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړون او د مایکرون ټکنالوژي او د متحده ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړون یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبر اعلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو، او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کېږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کونړ د ماړګي ولسوالي په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوی پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاکو به چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نشته له یو نیم کیلومتر لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلا مرکزی او نورون کلیو په سلګونو کورنۍ وته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجې ادارې په مالی همکاري د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په اوم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازې باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 2500 متره پټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحې لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحې په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دا دغه 100 متره جوړې عمیق څاګان څخه د 1.5 کیلووات واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلووات لمریزه برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدل دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شړکې او به د غیزې ناتکلې ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نورون کلی اوسیدونکو هم خوښ دي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زخلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبد الله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نورون د کلی چې دغه دوا صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیاته مشکوري زمنګ زنانا زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانا او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره په نس ناسته ماندی اختو د او وس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ دغه صحیح اوبو پرازنيستل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نورزیا صاحبی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د شوزو په کار تر بندي سورسته د نور فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځانته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ شلو نورو شوزو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی پر راپور کې.
هم د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غون ته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم. ما ځان ته بله لاره غوره کړه. صنایع کارونه مې شروع کړل.
له ګڼو ناهیلیو سره دا د هیلو ډاک غږ. نورزیا ساپۍ چې نږدې 30 کاله عمر لري د پلازمېنې کابل په دوهمه ناحیه کې ژوند کوي. دوی د لیسانس زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په بیلابیلو دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ خو وایي کله چې خپله دولتي دنده له لاسه ورکړ ډېر بد اغیز ور باندې وکړ او څه موده ډیر نه هلی شوی و خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غون ته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم. ما ځان ته بله لاره غوره کړه. صنایع کارونه مې شروع کړل. د سفر نه مې شروع کړه. اوس الحمدلله شرکت چې واسمې اخیستې ده په دوه برخې موږ کار کوو. زه میرا ټول کړه 15 ښځې موږ سره کار کوو. د لاسي صنایع په برخه کې چې همدې کار لوګ صدر احمد چې دوی لاسته راوړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. موږ دوبل برخم شروع کړی دا چې هغه دی خوراکي توکو تولید سي دی خوراکي مواد په برخه کې مونږه د مربا مختلفو ترشيبابو تولید لرو کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور مواد ورکو نو ښه ځي هم سره کار وکي او مونږ سره مصروف سي تر څو چې هغه هم څه کولای شي بل د کورنۍ څه ضرورت او څه مشکلات سي دی هغه راځي ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي ځکه چې مونږ کلونه جنگونه تیر کړی دي مونږ دې دا چې وایي اصلا سرپرست نه لري مجبور دي چې کار وکړي مونږه کوي څو دې کورنۍ ته مونږ مرسته وکړو ځان هم مونږ خپل ځان هم خود
نور زیا سره اوس شل نورې میرمنې لاسي صنایع او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی ځکه خلک اقتصاد ډیر راټیټ شوی خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو ځکه چې موږ د یعنی د هیواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده نو ځکه چندان فروشات نه لرو. خو بیا مونږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ پر ورځ د حالت ښه کیږي او مونږ کوی سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکو، نور ښځې ځان سره مصروف کړو، مونږ کوی سو چې ډېر ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو، هغه ښځې چې بې سرپرست دي نارینه نه لري کور کې.
نور زیا خپل د جالبه خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله جالبه خاطره که ووایم نو یوه خاطره مې په یاد ده، هغه د نظام د نړېدو په ورځو چې ډېر نسم کوي چې جک بوټان یا جک څپلۍ واغوندم، خو کله کله یا غوندم داسې کله کله شوقي کېږم واغوندم. په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم جک بوټان مې اغوست، نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف. مې راته ویلې چې خورجانې وضعیت ښه نه ده، رقم کېږي زر ووزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو. کړکۍ مې خلاص چې بیرون مې وکت وارو د موټر بخي لار نه وو، خلک منډي وهلې هرې خوا ته، نو پریشانو خلک نو کتل مې چې ول الارم د موټر نه سو وتلم، نو لاره کې دا ځان ته داسې کنځا کوم چې چا ته ویل و چې نن تاجک بوټان واغونده. نو هغه ورځ هم راته ډېر جن ورځ وو، هم راته ډېر جالبه وه چې ما په ټوله لاره کې ځان ته مې کنځا کوله چې تا ته چا ویل.
هغه چې د ماسټري د زده کړو وروستی سمستر یې پاتې دی، طالبانو حکومت غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي څو د نور نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلې او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ژغ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ ترڅنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. میرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړ کول سوالای څخه مشکلات د دې زمونږ په سوالای کې چې دلته کومه مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم، انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کچرواکي دې برخه ته توجه وکړي، خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم. فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه و شوی او لا تر اوسه پورې نه ده شوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زمون غوښتنه له دولت نه، له لوړ پلو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه مې کړی و د دوکانو مخته دی غرفو جوړولو، هغه تاسو پوست کړی. نو اوس په صحت عامه کې چې نه وځې، نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوي او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطر به دا تعویل کوي. او دا یو خبره. او بله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویل چې کمیشن مونږ ته راکوي، او کنه هغه بند کوي د خلکو
او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي. د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی. دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی، خپل کوي، خپل کارونه مخته بیایي، خو افغانستان بیا حرانو ته بی جایي. تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړی بڼه یا وکړي او دغه صوتي بڼه تاسو خپروئ. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو. دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زیده. زه بختیار ساحل یم. د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناونس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزولای دا یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله. د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناونس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د میساینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو په البته پایلو به څلور ورځې و چې د امو د میساینک لوبډلو ترمنځ و چې د میساینک لوبډلو وته ولیدل چې په پایلو کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ تر جام وګټي.
د ایشیاز ټیسټ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پیلی بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي 19 کسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیز لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل سوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. پیلن سوی لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمل، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاء الرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومند، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. د
تر دې ماتي ورسته د کرکټ ځینو څارونکو امینوالو د ټولنیزو رسنیو لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په ان د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل سوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي. هغه زیاته کړه
سلیکشن تاسو خبرې استئ چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي د چا خوښه بیلې د چا بیلې د چا نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوه ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې د انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تیرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ کړه ایکل چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډیر ګټور نه دي ثابت شوی.
دغه راز نوموړي د نونو سو ټاکل سوی لوبغاړو د اعلان په تړه وویل
ټیم ته اناؤنس کوم موږ ټیم په دوه برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پوري بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم نونس کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پوري موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نور سلیکټرانو شروع کړه او چې تر څو د ډیر کار په کړه د پیغجی باندې زر نه غواړم چې هغه شیان ډیر زیات بدل کما چې تر څو موږ بیا کوم غټ مشکل سره مخامخ نوسو. اوډي آی او ون ډے سکواډ صرف ون ډے سکواډ ز د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او سره ما بیک اپ ریزرو هم ساتل دي چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغه به بیا د ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا الته کوم کیمپ شته د یو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لرلای شو. د کی انجریزم راځي، د کی نور مسائل هم راځي، ډیسپلین هم راځي، نو هغه ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول شي. د ټاکون کې دلګي د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جام پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډلې کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لاسو لوبغاړو به غوړسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زوبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زیمبابوې هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاس لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاس لوبلړۍ لومړی لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه د وروستیو ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه توپهنه غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوي منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته یې د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جو روټ سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپل لومړۍ پاڼۍ پیل ډیر ښه وکړ. خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 308 منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. سټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره 3-3 وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډیر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 293 منډې وکړې او استرالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په استرالیاوي توپ اچوونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. استرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایشیا سیالیو کې سلیزه وهلې وه د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویل ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 24 نیټه د کرکټ په کور
لارډز لوبغالي کې پیل کړی.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د میسانک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. میسانک په پایلوبه کې امو ما تکړو د دویم پړاو اتلولي وګټله. یا د لوبډلې د ټورنمنت لپاره تر پای خلوبه وکړو لوبغاړو ګړې جایزې هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میسانک لوبډلې د یو سل یو نوي منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه او تلولی وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په ولسمه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه په شلمه نیټه د میسانک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ میسانک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدي اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خو د میسانک په توپ اچونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. دغه راز میسانک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزې پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل
د میرویس نیک د نام لاندې د ورځنی سیالی د زونونو په کچه د ورځنی سیالی چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و. د مې پاته وشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي ټول لوبغالو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالی چې درو شروع ورځې وخت ونیو او نن د جون په شلمه باندې پایلوبه البته پایلوبه څلور ورځې وه چې د امو د میسانک لوبډلو ترمنځ وه چې د میسانک لوبډله وتولېدله چې په پایلوبه کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 واړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نیول کان کې یو خداو چې تکړه تکړه ځوانان پیدا کړل.
دغه سیالي چې د میرویس نیک په نوم شوې د سپینغار امو بوست بندیامیر او میسانک لوبډلو په ګډون د می میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې به چې تر پایلو به پوري پکې یو لس سیالي وشوي.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اګست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اګست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 10 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تل 14 سیالۍ تر سره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالي وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبيږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یو ځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې به د سلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغه پړاو دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پیلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکنفو د خبر لمخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالی د اکتوبر په 16 نیټه په دلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 23 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي. خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي خو په ټورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالي کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوې هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربا زیمبابوې ترمنځ وچې کوربا لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونه د مطالبه ورسته مطلب مو د پرتګال د مخکښ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نو وړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یا د سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90مه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 133 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپل لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالي خبرې کړې دي. زموږ ملما د یاد ټیسټ سیالي پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه جواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالي لپاره د اعلان شوی لوبغاړو په تړاو هم پختل دی. د مرکې ملما مو په خوانې لوبغاړو وسنه روزونکې دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري. احمد زید سه پهل به د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالي وکړو. لوبه به مولیدلې وي څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف کوم ټیسټ کرکټ اوس لدینه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. په تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو هلته موږ بنگلاديش ته په ډیر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډیر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده سي دا که په ټوله کې داسې راټول کړو ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سیدي د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سیدي په شاته للی دي. پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسه موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای واغه سی ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډله اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوکه وکړي. ستاسو لاند د یاد لوبډله کمزوري وو که څه بل مسله و چې په دومره لوی توپیر لوبې او بیلله؟
بالکل کومګ وګورو بیا به د دومره پښتنه کې لکشاته لارسو چې موږ په یدو چې یار بګه لا ټیسټ سیالي لرو یا دومره ټاپ سختي ورزنی لوبې لرو د دې ټیم تیارول په کارو د خلکو نیو کې پر ځای باندې وي د ټیم تیارول په کارو لوبغاړي قتل په کارو د سینه کې کیسه او چا د ودري کار مخکې په ټیسټ کې خبرالین کړي یا بیننم خکای د دې ارزیابی کول په کارو بیا سیو لوبډل د لوبډل یو خصي انتخاب په کارو یو نو وخت سوی وو غیو نو وخت دا 15 وکټي واخیسته او ډیر زبردست بولینګ وسو ته وګوره سمرا نو بول زوسو سمرا دا نو بول کول یا وایټ کول د ناسم تیاری وجده نو دغه شان ته فکر په کارو او مخکې نه دی ته پلانینګ کول په کارو لدین مخکې د سی کیمپونه یا د سی تورنمنټونه تر سره سوس دی غوزر وته نو
حشمت شهیدی د لوبې تر پایته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منی ورسره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې دا خبر د تو کړه چې دې ته مخکې نه تیاری په کار وو. موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبې کوي یا ټیسټ میچ لرو، دې ته موږ مخکې نه پلاننګ په کار وو. موږ ته فوډ کرکټ په کار وو، لوبغاړو ته داسې تمرینات په کار وو. نو بیا به یو څه هغه سوی وی، خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري، په یو ټایم باندې سیده ون ډی سیریز هم لري، ټی ټوینټی سیریز هم لري. په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دننه درې واړه فارمټه کوي او په درې واړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلاننګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولای شي. نو موږ په هر طرف باندې سیده شاته تللی.
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې وکړه. آیا سمه پریکړه وه او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړي؟
بالکل، که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ سیده د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو. امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوي یو، خو موږ بیا هم پایده ترې وانه خسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو، د موږ فاست بالرانو بولینګ کوو او موږ ډېر زیات نو بول کول، موږ سپینران څنګه بولینګ کاو دی غو سپینرانو، نو ټول د غدی لوبي په ډیسپلین کې ډیر زیات پرکو، په پلان عملی کولو کې ډیر زیات پرکو. نو کبیا هم موږ تو په هنه هم کړی وای، ریزلت کې ډیر زیات فرق نه راغلی، ځکه موږ د سې معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبډل یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید د ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنه کړل شو. ستاسو څاندې؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دانی وکسی دا تر یو حده پورې په ځای باندې ده چې نوې لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و چې دا بعضې نوې لوبغاړو په فورډي کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو. زما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل په سله په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی. که چېرته خپل کارکردګي خودلی نه وای، دوی خپل وړتیا لیدلې وه، ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته په آینده کې نور څومره خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه، خو د لوبغاړو وړتیا لیدل سی وو ډېر زیات اړین او ضروري وه.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوی مشر وټاکل شو، اسدالله خان. مخکې هم دا دنده ترسره کړې ده. تاسې به وروستۍ رسنۍ کانفرنس لی اوریدلې وی، د خبرو په تړاوی څه نظر لرې؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې سوی ده او د ولایي کمیټه غړی هم پاتې سوی ده، سرپرست یې هم پاتې سوی ده. خو دا حالات له ډیره وخته د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. کومګه وګورو موږ په یو ټورنمنټ کې ملي ویلو لوبډل سره نه یوتللی، هر وخت موږ لوبډل تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولی دی خو موقع هم نه دا ورکړي. دا یو چیلنج ده او اسد سیده یو تخنیکی سړی ده. ګورو سې دې چیلنجونو ته د څومره د خوالي ټکی ګدي او څومره په مخ باندې وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سم پالیسی ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې انتخاب نه منګه دا انګیزه کولای شو سب سلیکشن کې لاوسه پوری مسائل ستا ټیم صدا لا پورا صحیح نه د انتخاب نو ځکه نه کسا ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو او که چې ته غلطي ګو سی بیا منګه ریزرو کې موږ سره ټول اپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوسه پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ د پاره یا دی ایشیا کپ د پاره په دې باندې لوسه پوری دما خیال ستونزې لري او په دې ته به قتل کیږي سی وخلوب غلط انتخاب سی.
نو سلیکشن کې لدی انتخاب نه دا پخکارا معلوميږي چې منګه لوبغاړي سي دي لا مکمل په اعتباري نه یو یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پورې نه سو جوړولای دا بلګ وخت نيسي نو ځکه چې دا د ټیم سي د لګ ډی زیات وګد هم جوړ سوی دا تر وسه پورې د سیمالوميږي چې دې ټیم مکمل اول یا فائنل انتخاب اخري انتخاب به وخت ونيسي.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي وای اسد ټولنیز میډیا د تاثیر یا پریشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل په هر وخت کې تاثیر یا پریشر د میډیا وی ځکه لوبغاړي مختلف لوبغاړي مختلف مینوال لري بعضی لوبغاړي ډیر زیات مینوال لري دغه په د ټیم په ټیم کې غواړي یا سی ډراپ سی یا ټیم مېسته سی خامخه یو ریاکشن خي نو دا پریشر هر وخت موجود وي. خو په ټوله کې باید افغانستان ته وکتل سی او افغانستان د پاره ټیم انتخاب سی دا سیدا ډیر کبي کبي فیصلو ته ضرورت لري سترونګ ډیسیژنز به کوي اسد نو امید لرم سیاست به د ټولو شنو ته متوجي وي.
پلان شوی لوبډل کې لیدل کیږي چې سلیم ساپای چې یو کال له کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کلونه کرکټ لري وو لوبډل تر اوستل شوې دي د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه چې انتخاب لا مکمل شوی نه ده انتخاب کې سنځسته نو په اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم تر راغلی سید شیرزاد هم راغلی وفادار هم سیدا ټیم تر راغلی اصول خو نه دي پالیسی خو نه ده خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي سیدا ټیم تر راغلی د دې ورته هم وکتل سي او ټیم سره ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي خو بیا هم سلیم ساپای چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي د کوم کرکټ په کولو په اساس د بیرته ټیم ته راځي میتونه ته هم ډیر کم ورځې پاتې دي په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بولینګ ورته څنګه وخی دا یو سوال ده مونږ ته هم سوال ده بل دی یو ټکنیکی فارت په صفات باندې یو سوال ته د مازی کی هم بیا هم لډیر وخت نه ډیر شانس دي ډیر سین دي روان نو امید لرو چې لدین روسته حسابیت سی وپادارم حسابیت سی سلیم صافای خپل ولتیا وکي سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده امید تر لرو چې خپل ولتیا خپل ځای کې وخی
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کوم مو خلرلی شي
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنی باندې دي بیا هم د کپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي خپل کیږي به د نیوی لوبغاړي سي لوبډل ته انتخاب سي وی دي ولتیا به هم لیدل کیږي چک کیږي به په ټیم کې بیا هم څه د لکه مخکې سیماوي د تغیرات او امکان ستا او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې د کوم ایمرجینګ ټورنمنت را روان ده ایمرجینګ ایشیا کپ نو د تدیر کرکټ بورډونو د خواس کړی سي باید دي کې خپل ای ټیمونه ولوبو نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده خپل ای ټیم ولوبي د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي نو امکان سته چې هلتم ډیر زیات د غدې ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلتم ځای په ځای کی امید لرو چې وخت ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره خو اسد چون کې نه وای دا وس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې نو خبر دا وی چې زیات په ټیم کې زیات را دي هډ کوچ او د کپتان واخلي
اخیری پښتنه کوم زینه داسې ګنګوسي هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې ور بیا ل لوبډل مشر بدل شي که بدل شي خې اقدام دی او څوک باید لوبډل مشر شي
که کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام د پاره نو دسی یو کپتان باید رانه سي سي هغه یا کپتانی نه وکړي یا کپتانی پاتې شوی کچې ته یو دیس کپتان راځي سي هغه کپتان پاتې شوی یا اوس کرنٹ کپتان وي دی وی برخه نو ډیر بده بنه وي ډیر مشکلات به جوړ نه کی نو زه خپل رائے د مال راشد درمان سره ده او راشد درمان باید درې وړه فارمټ کپتان سي او د قرباني د افغانستان د پاروار کی او د افغانستان لپاره دا ډیر زیات خدمت لري او د یو بل خدمت هم د افغانستان لپاره وکي چې درې وړه فارمټ خپل لاس کې واخلي او د درې وړه فارمټ کپتانی وکي او د هې ټیم جوړونې کې ډیر زیات کوشش وکي د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکي د ټیم په انتخاب کې ډیر زیات کوشش وکي په پریپریشن کې ډیر زیات کوشش وکي او ایشیا کپ نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه د لوبل میدان او نیز خبرونه بشپړه شو لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال